دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا په کلکه رد کړې ده چې ویلي وو تحریک طالبان پاکستان د هند په مرسته د افغانستان د خاورې نه د پاکستان او نورو هیوادونو په ضد فعالیت کوي. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت د جون په 15 په اعلامیه کې د پاکستان د بارنۍ چارو د وزارت د ادعا پر ډولو سره ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو لاسونه د افغانانو په وینو لړلې دي او دا یو تروریستي ډله ده. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دی چې په تیرو کلونو کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی مشر ملا فضل الله په ګډون نور مشران او غړي لکه محسود شهریار په افغانستان کې په هوایي بریدونو او جګړو کې وژل شوی دی. دغه وزارت ویلی دی چې افغانستان په سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو زیاته ونډه اخیستې ده او په دې برخه کې زیاته قرباني ورکړې ده. دا بحثونه په داسې حال کې مطرح شوی دي چې ملګرو ملتونو تیره هفته په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د 8000 او 10000 ترمنځ خارجي وسلوال موجود دي چې 6500 پاکستانیان دي. په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو د حضور په حق له د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو نه وروسته د هند بارنۍ چارو وزارت ویل چې دغه راپور د هند حکومت په هغه موقف د تایید مهر لګوي چې ویلی وو پاکستان د نړیوال تروریزم مرکز ده. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بارنۍ چارو د وزارت ځنګړې استازي زلمی خریزاد پرون د جون په 15 قطر، پاکستان او افغانستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بارنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د خاغلی خلیزاد د سفر اصلي هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیلورو لپاره د عملی اقداماتو د توافق ترلاسه کول دي. دغه وزارت ویلی دی چې خاغلی خلیزاد به له دخیل خوا و سره د امریکا او طالبانو د سولې د تړون د امریکا او د افغانستان د حکومت د ګډې اعلامیې د عملي کېدو په حق له وغږیږي چې د بندیانو د آزادولو او د جګړو د کمولو مسلې پکې دي. که څه هم تر اوسه پورې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو عبدالله تیره هفته وویل چې د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم هر وخت د خبرو لپاره چمتو دی. د بدخشان د پولیسو نطاق ثناء الله روحانی نن د جون په 15 امریکا غږ ته ویلي دي چې د مزاری په نوم د محلي پولیسو قومندان تیر شپه د خپل یو لس پولیسو سره په داسې حال کې وژل شوی دی چې اوغو پولیسو ته مرسته رسوله چې طالبانو ورباندې برید کړی دی. د بدخشان د پولیسو بیان وایي چې د طالبانو د برید په محل د خاش د ولسوالۍ د پاره د طالبانو نومول شوی وسلوال حمیدالله له خپل دوه وسلوالو سره هم وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې حق لسنه دی ویلي. دا پیخه په داسې وخت کې شوې ده چې د افغانستان د حکومت په شمول ډیرو هیوادونو د وسلوالو طالبانو نه د بریدونو د کمولو غوښتنه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان کابینه د کورونا د ویروس نه د خوندیتوب لپاره د دینی مدرسو، ښوونځیو او نورو دولتي او خصوصي تعلیمي مرکزونو رخصتي تر راتلونکو درې نورو میاشتو پورې وغځوله. د افغانستان حکومت نن په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې کابینه به درې میاشتې وروسته حالاتو ته په کتو سره د تعلیمي مرکزونو د بیرته خلاصولو لپاره پریکړه وکړي. د حکومت د دې پریکړې په اساس سر له سبا په ټولو عامه ځایونو کې د ماسک اغوستل اجباري دي. په یو ځای کې د لسنه د زیاتو کسانو د غونډېدو اجازه نشته. ټول باید د یو بل نه د 2 متره لریوالي رعایت وکړي او د پاخه عمر خلک باید له کورونو نه ونوځي. رستورانونه او د نورو خوراکي موادو دوکانونه کول شي خپل مشتریانو ته ډوډۍ، کورونو او مشخصو ځایونو ته انتقال کړي. د خاري بسونو په شمول ټول نقلي وسایط د سلورونه زیات کسان په یو وخت کې نشي انتقالولای. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په ملک کې 1502 اتیا تنه په کورونا اخته شوی دي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیر یو شپه ورځ کې د کورونا د ویروس 155 مشکوک سمپلونه ماینه شوی دي چې 1502 اتیا مثبت دي او پاتې نورې منفي ثبت شوی دي. د روغتیا وزارت نن د جون پښپاګما ویل دي چې په دې نو پیښو سره په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شو کسانو شمیر 15500 ته رسیدل دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د امریکا په پایتخت واشنگتن ډي سي او زنو نور خارونو کې د شپې لخوا د اتو بجو نه وروسته په ګرځېدو بندیز لګول شوې ده، زرګونو کسانو په بیلابیلو خارونو کې بیا هم مظاهره وکړه. دا مظاهره د یو تور پوست امریکایي جورج فلاید د وژلو د غندنې او د هغه په قتل د تورنو پولیسو افسرانو د محاکمې لپاره کیږي. سورزمخ کې یو پولیس افسر د جالي ډالرو د استعمالولو په تور د جورج فلاید په نوم یو تور پوست ونیو. د هغه پستونی پخې کې خوده او وروسته ډاکټرانو پروختون کې ویل چې هغه مړ شوی دی. دغه پخې اوس په ټول امریکا کې اعتراضي مظاهره راپارولې دي. په واشنگتن ډي سي کې د جمعې په شپه سلګونو کسانو مظاهره وکړه. د شپې د اتو بجو نه وروسته په ګرځېدو د بندیز باوجود مظاهره چان تر ناوخته د سپینې ماڼۍ شاوخوا ته راټول شوي وو. د ملي ګارد نه علاوه زرګونه ځانګړي قواوې بیلابیلو خارونو ته اسول شوې دي چې حالات کنټرول کړي. د امریکا نه علاوه په فرانسې، برتانیې، استرالیا او برازیل کې هم زرګونو کسانو د دې پیښې د غندلو لپاره مظاهره کړې دي. د کالیفورنیا د والی دفتر د جمعې په ورځ ویلي دي چې د جون د 12مې نیټې نه به په کالیفورنیا کې د فلم، تلویزیون او موسیقي د تولید کاروبار په دې شرط بیرته پیل شي چې د کورونا د وبا د مخنیوي په خاطر د سو میاشتو لګول شو بندیزونو نه وروسته حالات ښه وي. په کالیفورنیا کې د فلم او تلویزیون کارونه د مارچ د میاشتې د نیمایي راهیسې بند شوي دي. د کالیفورنیا د ایالت د صحي چارو ادارې ویلي دي چې د روغتیا د چارو د تایید نه وروسته دغه ځایونه بیرته پرانستل کېدلی شي. خدانه د سرګنده چې د هالیوډ لوی استودیوګانې به وکړي شي یا نه چې سر د راتلونکي هفتې نه کاروبار بیرته پیل کړي، ځکه چې د کالیفورنیا د ایالت د ټولو نه زیات خلک په لاس انجلس کې کورونا نیولی دي. تر اوسه پورې 1,25,000 خلک په کورونا اخته شوي دي او 4,500 د کورونا نه مړه شوي دي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. بشری مرستندوی ګروپونه چې په جنوبی بنگلاديش کې مرستې کوي وایي کپراتلون کوونه یو یا میاشتو کې د کورونا وایروس بیخي زیات خپور شي، نو ښایي چې د کارګرانو ضروري موادو او وسایلو د کمی سره مخ شي چې کېدای شي د رو درمل هم په جیره ورکي او اول د ډیرو سخت ناروغانو علاج کې چې د مرګ نه وژغورل شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د لیبیا د پاره چې د ختیځ برخه قومندان خلیفه هفتر د ډلې جګړو زبل دی، نن د شنبه په ورځ نوې ابتکاري پلان اعلان کړ. مصر پلان د رهبریت د انتخابي شورا او د اورمن پیشنهاد کوي چې د جون په اتمه پیل کیږي. جمهور رئیس فتح السیسی په قاهره کې چې د لیبیا د ختیځ برخه د پارلمان رئیس اګیولا سالی ورسره ملګری وو ویلي دي چې پلان داده چې په جنیو کې مذاکره وشي او د لیبیا نه د ټولو خارجي وسلوالو د قواو د وټلو مسله حل شي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د ناتو په مشهي د یاغي قواو لخوا د دیکتاتور معمر قذافي د واکداري د ختمولو رئیس باثباته مرکزی حکومت نشته ده. سباندی 15 کال کېږي چې په شرق او غرب کې پکې دوه رقیب حکومتونه چلیږي او اکثره وسلوال ګروپونه لاري کوڅې کنټرولوي. په پارلمان کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د واکدار محافظه کار بلاک سوتنو لوړ رتبه وکیلانو نن د شنبه په ورځ په جمهور رئیس ټرمپ اعتراض کړی دی چې پلان لري په جرمني کې د امریکایي عسکرو شمیر د 3,500 نه 15,000 ته کم کړي. وی د امریکا دغه اقدام یو ځل بیا د سرګندوي چې د ټرمپ اداره د رهبریت په مهم کار کې بی غوري کوي. د قزاقستان د ټولو نپلوی خار الماتی کې سره د دې چې توقع کېده چې د مظاهرو په حق لا یو نوی لیبرال قانون نافذ کیږي، نن لسکونو خلکو د حکومت ضد مظاهره وکړه. د بشري حقوقو ډلو هر وخت په قزاقستان اعتراض کړی دی چې وایي عام خلک باید د مظاهرو لپاره د مقاماتونه اجازه واخلي. دغه چارواکي وایي مخالفو ګروپونو د حکومتي مقاماتونو د خپل اعتراضي مظاهرو لپاره اجازه نه و اخیسته او هم دغه راز د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي د بندیزونو نه هم سرغړونه کړې ده. د هند مقاماتو رپورت ورکړی دی چې نن د شنبه په ورځ په ملک کې 9,888 په کورونا اخته شوې دي او د ایتالیا نه وروسته شپږم ملک دی چې ډیر خلک پکې په کورونا اخته دي. د کورونا د پیخو د دغه زیاتوالي نه دوه ورځې مخکې په بندیزونو کې لکه مې راغله ده. رستورانونه، لوی لوی بازارونه او عبادت خانی خلاص شي ودی سره د دې چې په هند کې 2,16,000 خلک کورونا نیولې دي، مګر بیا هم د امریکا، ایتالیا، برازیل، برتانی او هسپانیا نه پکې د کورونا وهلو شمیر کم دی. او د روسیې مقامات ویل دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې په روسیه کې د کورونا 8,055 نوي پیښې ثبت شوې دي، او همداشان لږ تر لږه 109 تنه د کورونا نه مړه شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه ادعا چې تحریک طالبان پاکستان د هند په مرسته له افغان خاورې څخه د پاکستان او نورو هیوادونو پر ضد فعالیت کوي په کلکه رد کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستاني طالبانو په اړه د کابل، اسلام آباد او ډیلی تربینز تازه راپورته سوی ډیپلوماتیک جنجال به د افغان سولې بهیر ته زیان ورسوي. پامکری په دې اړه د ممتاز بهیر رپورت.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د پاکستان د ادعا پر ډول سره ویلي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لاسونه د افغانانو په وینو ککړ دي، او د غډل د افغانستان د ملي امنیت پالیسۍ لمخې یو تروریستي ډله ده. په اعلامیه کې راغلي چې ټي ټي پی هم د نورو تروریستي ډلو په سیر د افغان حکومت او افغانانو پر وړاندې جنګیږي، او د دغه ډلې یو شمیر مشران او غړي له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی او یو شمیر نور تر نیول کېدو وروسته عدالت ته سپارل شوی دي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیپلوماټیک جنجال وروسته له هغې راپورته شو چې ملګرو ملتونو تیرونې په خپل راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 بهرنیو جنګیالیو چې پر وینا یې 6,500 پاکستانیان دي د موجودیت خبر ورکړ. د هند بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور ته په غبرګون کې وویل چې دا د ډهلی پر هغه موقف باندې تایید مور لګوي چې ویلي وو پاکستان د نړیوال تروریزم مرکز دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې هند افغان سولې بهیر په پیچلي کولو تورن کړ او ویل چې ډهلی د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر ضد د فعالو تروریستي سازمانونو ملاتړ کوي. دا سیاسي چارو کارپوهان د ډیپلوماټیکو ناندریو ته په اشاره وایي چې دا به د افغان سولې روان بهیر ټکنای او له خند سره مخامخ کړي. مشتاق رحیم او فیض محمد زلان په دې اړه امریکا غکته وویل،
په دې حساسه مرحله کې بیا دا بحث مطرح کیږي، نو هرو مرو په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان د سولې یو مهم لوری دی. د افغانستان په سولې کې طبیعي ده چې شخړې او کړکیچونه ایجادي او خندونه ایجادي.
په دې وروستیو کې دغه سیانګیرنو او اندېښنو رابرسېره کېدل د دواړو هیوادونو لخوا نه یوازې د افغانستان د سولې روان بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کولای شي، بلکې کېدای شي ستونزې راولاړې کی. خبر دی چې دا هیواد دونه خپل کشالی استونزي اغه د کشمیر تر مسلې او د خپل سرحداتو تر مسلې وساتي.
دوی ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له ډیپلوماټیکو لارو څخه په استفاده په افغانستان کې د دهلی او اسلام آباد ترمنځ د تقابل کچاره ټیټکړي. خو په خوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وای تر هغه چې په افغانستان کې یو پیاوړی حکومت رامنځته نشي، د هیوادونو ترمنځ د تقابل بهیر به همداسې دوام وکړي.
په افغانستان کې خپل منافلت ایران وای چې باید د حکومت په افغانستان کې به کې سلفیان نقش و نداری در امریکا پا زدی. پاکستان و ایداش حکومت می چی در اندستان پا زدی. اندستان و ایداش حکومت می چی پاکستان پا زدی. سعودی و ایداش حکومت می که سلفیان پا کی. دل که یه غط بودی پا دی منطقه که روانده. حتی روسیه و ایداش باید امریکا بلاخره پا زنگوسی پا دی منطقه که ما بکت ده.
پاکستان او هند پر یو بل دا تورونه په داسې حال کې لګولي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر، پاکستان او افغانستان ته د خپل سفرونو لړۍ بیا پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ښاغلي خلیلزاد د سفر اصلي هدف د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو لپاره د عملی اقداماتو په تړاو د توافق ترلاسه کول دي.
قدرمن اوریدونکو، افغان حکومت وایي چې په ایران، پاکستان او ترکیه کې د کورونا وایرس له امله په سلهاو افغان کډوال مړه شوي دي. نور حال له کابله د امریکا ژغ د خبريالي لیمه نیازی په رپورت کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورونا وایرس له پراخېدو سره سم د سیمې په یو شمېر هیوادونو کې په سلهاو افغان کډوال په دغه وایرس لاخته کېدو وروسته مړه شوي دي. د یاد وزارت ویاند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې په ایران، پاکستان، یونان او ترکیه کې په سلهاو او استوګن افغانان په کورونا وایرس باندې اخته شوي چې یو سلو سلوی اختنه مرشوی دی.
به تعداد 50 تن در ترکیه مصاب شده بود که 40 تن از اونا صحتمند شدن.
به ترکیه که 50 تن په دغه ویروس اخته شوی و چې سلوی اختنه بیرته خشول او لستنه تریمړه شول. په ایران که هم شاوخوا سل تن مرشوی دی چې عمرونه شپیته تر اویا کلونو و. په یونان که هم افغانان اخته شوی خو مرشوی ندی.
خاغلی انصاری هم دارنګ وویل چې اروپایي ټولنې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د 500 میلیونو یورو مرستې شمنه کړې ده چې په دواړو هیوادونو کې 40 میلیونه یورو د زده کړو او کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تر اوسه مصرف شوې دي. د ولسي جرګې غړي ګل احمد کمین امریکا غږ ته وویل چې افغان حکومت باید د کورونا وایرس له امله د بند محصلینو او ناروغانو د تګ راتګ مسله ژر تر ژره حل کړي.
د بندنی چارو وزارت د ونوردی سره په مشترک ډول باندې دا کار کړی دی او اکثر اجساد هم افغانستان ته انتقال شوی دی او هغه افغانان چې هلته بند پاتې و انتقال شوی دی. اوس امید دی چې هر څه ژر د ټولو هغه نړیوالو معیارو په نظر کې نیولو سره چې د کورونا په حالت کې باید پروازونه تنظیم سي، زموږ هیله ده چې هر څه ژر له هند سره په ځانګړي ډول پروازونه بیرته جریان پیدا کړي تر څو د ناروغانو تګ راتګ او د محصلینو تګ راتګ او دا مسایل حل شي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي دا مهال په پاکستان کې 2.4 میلیونه او په ایران کې 2.5 میلیونه کډوال استوګن دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا قطر، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلې دي. خلیلزاد به له اړوندو لورو سره د سولې د موافقې پر پلي کېدو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره پر تیاریو خبرې وکړې. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا جاغ د همکار حکمت سروش پر رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی خلیلزاد به له ښکېلو اړخونو سره د بندیانو د خلاصون پر لړۍ، د تاوتریخوالي پر کمښت او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل پر عملي اقداماتو خبرې وکړي. شنونکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې هڅه کې دي چې طالبان وهڅوي چې د 15,000 بندیانو تر خلاصون وړاندې بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر سي. افغان حکومت وایي تمه لري چې دغه هڅې په افغانستان کې د جګړې د پای لامل سي.
انتظار ما زموږ او خلکو هیله له نړیوالې ټولنې او شریکانو څخه داده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته لیواله کړي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره د حل لارې پیدا کړو.
کوشش کوي چې د پاکستان او د قطر او نورو هغه هیوادونو سره چې طالبانو سره تودې اړیکې لري د هغوی نفوذ په استعمالولو سره طالبان دې ته راضي کړي چې بین افغانی خبری سمدستی لول پیل کی.
خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیلوي چې امریکایي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په فراه او کندهار کې د طالبانو پر وسلوالو بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دغو طالب جنګیالیو پر افغان ځواکونو د بریدونو تابع لرله.
د سفر څخه وړاندې موږ تاسو ولیدل چې د امریکا هوایی ځواکونو پر طالبانو باندې په افغانستان کې بیلابیل بریدونه وکړل او هغوی ته یې وښودل که دوی د اورکم او اوربند موضوعات ته پام نه کوي نو د سولې د خبرو تر څنګ به پر دې باندې نظامي فشارونه هم دوام وکړي چې دا د افغانستان د خلکو اساسي او اصلي غوښتنه ده.
افغان حکومت او طالبانو د دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. خوشنونکي وایي که د ښکېلو اړخونو لخوا جګړه زیاته سي د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پیل له خنډ سره مخ کولای سي.
د توافقنامې له مخې امریکا حق لري د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دفاع په حالت کې ملاتړ وکړي او طالبانو بریدونه ترسره کړي خو په تعرضي او تهاجمي ډول په طالبانو بریدونه کول د توافقنامې نه څرګنده سرغړونه ده او د سولې د پروسې په اړه بې باوري رامنځته کوي.
په ورته وخت کې د بدخشان چارواکي وایي چې تیره شپه د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان چې د طالبانو تر برید لاندې پولیسو د مرستې لپاره روانو د ماین په چاودنه کې له یو لس پولیسو سره ووژل سو. پرون په زابل کې هم د طالبانو د شخصي ماین چاودنې او د طالبانو برید کې د افغان ځواکونو لس غړي ووژل سول. چارواکي وایي چې په دغه بریدونو کې طالبانو ته هم مرګ شو بلاوښتې.
تر 2040 کال پورې دوی امنیتی اسناد لري، دوی امنیتی تعهدونه لري د افغانستان سره، چې هیڅ کله موږ چاته دا حق نه ورکو چې دوی تعرض وکړي د افغانستان واحد ادارو باندې او قتل او قتال وکړي.
که څه هم د کوچنی اختر ترور بند وروسته د طالبانو لخوا نایلان سوی د جګړې کمشت روان دی، خو پر افغان ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه او پر طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه هغه څه دي چې د شنونکو په باور کې دوام وکړي، د بندیانو د خلاصون لړۍ او بین الافغاني مذاکرات له خنډ سره مخ کولای سي.
قدر من اوریدونکو، افغانان دا ځل د حکومت د کابینې لپاره د مسلکي کسانو په معرفي کې دوه ټینګار کوي، په داسې حال کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت قرار قرار نوي وزیران معرفي کوي. عام افغانان او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د غیر مسلکي کسانو ګمارل به د حکومت په کاري کړنو منفي اثر وکړي. زموږ همکار سمیع الله جلالزی د سیاسي چارو له کارپوه عثمان کامران سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د کابینې د جوړښت پر ارزښت پوښتنه کړې ده.
بله، زه فکر کوم چې په تیر حکومت یو ډیره عمده او اساسي ستونزه دا و چې متاسفانه کابینه چې وه کابینه د مسلک او تخصص پر بنسټ باندې رامنځته نه شوله. ژور فکر د کابینه پر رامنځته کولو کې ونه شو، د ډلو ګوندونو او حتی هم د قوم پر بنسټ باندې رامنځته شوله. نو هغه لامل شو چې تر اخره پورې تیر حکومت د سرپرست حکومت په نامه باندې مشهور شو او تر اخره پورې هم کابینه د اعتماد رای د پارلمان څخه ترلاسه نه کړله، او دا د دې باعث شو چې متاسفانه عرضه د خدماتو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له مشکل سره مخامخ شي او د خلکو نارضایتي خپل اوج ته ورسیږي. نو زه فکر کوم دغه تشویش اوس هم د خلکو سره موجود دی، اوس هم خلک په دې فکر باندې دي چې دغه نوي تعینات چې رامنځته شول دوه کسان او د دې نه مخکې هم څو نورو ځایونو کې تعینات تر سره شول، دا اندېښنه د خلکو سره پیدا کړله چې په ډېر کم تفاوت سره بیا ولسمشر داسې کابینه رامنځته کوي چې ډېر ورته والی او شباهت تېرې کابینې سره لري.
کامران صاحب، تیرو انتخاباتو ته په پام سره جمهور رئیس غنی هم مختلف متحدین درلودل، دی اوس هم مجبور دی چې د هغو سیاسي جوړښتونو له مخې یو شمېر کسانو ته وزارتونه یا نور ادارات مشري ورکي. په مجموع کې کستان په نظر مسلکي کسان معرفي نشي، دا د کارونو موثریت مسله چې افغانان واقعا کار ته ضرورت لري او باید کارونه په موثر ډول وشي، څومره په کارونو د کارونو شاته پات کېدو باندې اغیز کول شي؟
زه فکر کوم ډیره زیاته منفي اغیز لري، په حکومتوالۍ باندې ډیر منفي اغیز لري او په عرضه د خدماتو باندې ډیر منفي اغیز لري، او حتی د حکومت سره د خلکو د رابطې کې د واټن رامنځته کولو باعث ګرځيږي. نو زه فکر کوم چې اوس خو اتیره دوره یو ښه تجربه شوله د ولسمشر دپاره، په اوسنۍ کابینه کې باید ډیر زیات فکر وشي چې د تخصص او مسلک ته فکر وشي. سعیده دا منو چې حکومت کې سیاسي مشارکت باید په نظر کې ونیول شي، ولی سیاسي مشارکت باید د اهلیت او کفایت پر قیمت باندې باید نه وي. کابینه کې باید هغه معیارونه چې په نظر کې دي هغه معیارونه باید په نظر کې ونیول شي.
او که دا معیارونه په پام کې ونه نیول شي نو بیا به څه کیږي؟
کدا به معیارونه په پام کې ونی نیول شي، د خلکو د حکومت واټن به لا زیات شي. افغانستان چې متاسفانه په فساد کې ډیر زیات ملوث دی، اداره حکومتي اداره د دې فساد کچه به نور هم لوړ شي، ارزه د خدماتو بل مشکل سره مخامخ شي، خلکو ته به خدمات ونه رسیږي او اصلاحات برامنځته نشي، او دا حکومت به د تیر په څیر او یا د کابینه باندې تیر کابینه په څیر باندې یو ناکامه کابینه وي او ولس به ناراضه وي. بین المللي ډونرانو ته به هم دا یو دلیل وګرځي تر څو دوی مثلا په هغه شکل باندې چې مرستې په پام کې لري په هغه شکل باندې د افغانستان د حکومت سره مرستې وشي.
کامران صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه موږ تاسې د سولې د خبرو اترو په طرف هم روانېدونکي یو، آیا د یوې مسلکي کابینې نشتون فکر کوي چې د سولې په برخه کې هم مشکل رامنځته کولای شي، آیا یو مسلکی کابینه کولای شي چې مرسته وکړي د سولې له خبرو سره؟
بدون لشکره سولها د افغانستان یو حساس پړاو نه تیریږي، او سولها اوس چې د افغانستان د حکومت یو اولویت ده او د افغانستان د خلکو اولویت هم دی. زه فکر کوم کارا او په شایسته سالاری باندې ولاړه کابینه او د غیر پر بنسټ باندې رامنځته شوې کابینه به وکولای شي چې د سولح دغه پروسه په ښه شکل باندې مدیریت کړي، او په زمن کې د خلکو لازم ملاتړ چې د سولح لپاره اړین دی او هغه لازمه همکاري چې په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې ضرور ده، د غیر رامنځته کولو په خاطر باندې او د غیر جلبولو په خاطر باندې مسلکي کابینه چې په هغه کې د ځوانانو ونډه هم باید په نظر کې ونیول شي ډیره زیاته مهمه ده، او دا د افغانستان پر راتلونکي سرنوشت باندې ډیر ژور اغیز لرلی شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د جورج فلوید مرګ نه یوازې په امریکا بلکې په نورو هیوادونو کې هم د خلکو غوسه راپارولې ده. معترضین د نژادي تبعیض او د تشدد د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ د همکاري ګالیا رڼا نورستاني څخه واوري.
د نړۍ په کچه د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه د تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. مدني فعالان د منیسوتا په ایالت کې یوې غونډې ته وویل چې د جورج فلوید مړینه نړۍ بدله کړه. فعالانو وویل چې هغه څه چې پر فلوید پیښ شول هر ورځ د امریکایي ژوند په هره برخه کې پیښیږي. د امریکا په سنا کې هم د دیموکرات ګوند غړي د جورج فلوید په یاد 8 دقیقې غلي ودرېدل. په امریکا سربیره فرانسا، انګلند، استرالیا او برازیل کې هم زرګونو کسانو د دغه پیښې د غندلو لپاره مظاهره وکړې. ټاکل شوې ده چې د شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې یو بل لوی مظاهره وشي. نور حال په دې رپورت کې.
We want to pause.
راځي چې د 8 دقیقو او 45 ثانیو لپاره چوپتیا غوړه کړو.
دنی حقونو فعال آل شارپتن د جورج فلوید په یاد له خلکو څخه وغوښتل چې د 8 دقیقو او 45 ثانیو لپاره چوپ پاتې شي او احساس وکړي چې پر جورج به په دومره وخت کې چې د یو پولیس تر زنګون لاندې وو څه احساس کړی وي. ویډیوګانی ښیي چې جورج فلوید په داسې حال کې چې لاسونه یې تړل شوي دي، مخ یې پر ځمکه او د پولیسو د یو افسر د ګونډو لاندې د 8 دقیقو او 45 ثانیو وروسته مړ کیږي.
As you go through these long 8 minutes
دا څه چې تاسو په دې 8 دقیقو کې احساس کړل، اوس فکر وکړئ چې په جورج باندې به څه تیر شوی وي. د 8 دقیقو لپاره لویدلې وو او د خپل ژوند ساتلو په خاطر یې زارې کولې. مونږ دا داسې نه پرېږدو.
په منیسوتا ایالت کې د شمال مرکزی په هانتون مخې ته سلګونه کسان د هغه په یاد راټول شوي وو او د دوه مراسم تر سره کړل. په دریو ایالتونو کې چیرته چې جورج فلوید زیږیدلی و، چیرته چې ژوند کړی و او چیرته چې مړ شو، د دعایي مراسمو ترتیبات نیول شوي دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې لکه په بارسلونا کې له زرو څخه ډیر خلک د یووالي څرګندولو لپاره راټول شوي وو. شمعې بلې کړې وې او شعارونه یې پورته کړي وو.
زه هیله لرم چې خلک اوس را پاڅیږي او ووایي چې نور بس دي. دوی سړکونو ته راوځي. که تاسو تاریخ ته مراجعه وکړئ، خلکو بدلون راوستی دی. سړکونو ته وتلي دي، لاریونونه یې کړي دي، او هغه خلک یې چې قدرت رسولي وو هغوی له قدرت څخه بیرته لرې کړي دي، او موږ هم کولی شو چې له هغو کسانو څخه بیرته واک او قدرت واخلو چې مو واک ته رسولي دي. موږ باید خپل حق وغواړو.
په مکسیکو ښار کې هم په سلګونو خلکو جورج فلوید ته د درناوي مراسم ادا کړل.
موږ باید خلکو ته ووایو چې د تور پوستو ژوند هم ارزښت لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.